گرامی، در همین جا مجله های خبری بامدادی رادیو آزادی هم به پایان میرسد. احمد شبر در استودیو با من است با ادامه برنامه.
سیستمی عباس مننه او گران اوریدون کود آزادی رادیو در یه ساعت پا خبرونه که مو هر کلی کوم. پا روان خبرونه که مو در افغانستان پا مختلف و سیمو که لغرستوی و جبرو خبرو چه در افغان حکمت مخالف و اسلوالو او افغان اسکرو تا پکی تلفات اوشتی دی. خود مطالب و تربش پر معرفه مخی لحظ پیشید سخه در یه ساعت در افغانستان او نوری نری خبرون آورو.
افغان چارواکی وایي پوځ هیواد په بیلابیلو برخو کې درې پنځوس وسلوال وژلي. په بالا مرغاب کې د پوځي عملیاتو لومړی پړاو پای ته رسېدلی. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت چارواکو هغه تورونه رد کړ چې ګواکې امریکا د ایران په وروستۍ چاودنې کې لاس درلود، او د روسیې د بهرنیو چارو وزارت له مصر څخه د روسي محصلینو د نیولو په برخه کې وضاحت غوښتی دی. افغان چارواکی وایي پوځ د هیواد په بیلابیلو سیمو کې درې پنځوس وسلوال وژلي دي. په دغو نښتو کې یو شمېر افغان سرتیري او ملکیان هم وژل شوي دي. امریکایي پوځ د فرانسې خبري اژانس ته ویلي تر ټولو سخته جګړه د پنجشنبې په ورځ د زابل په دایچوپان ولسوالۍ کې شوې چې په نتیجه کې پنځه دېرش وسلوال وژل شوي او دیارلس نور ټپیان شوي دي. د زابل د پیښې په اړه له وسلوالو طالبانو څه نه دي ویلي، خو اخوا امنیتی چارواکی وایي د بادغیس په بالامرغاب ولسوالۍ کې د دوی له لورې له یوې اونۍ راهیسې د پیل شوي عملیاتو لومړی پړاو پای ته ورسید. په لویدیځ کې د دوه سوم ظفر قلو اردو قمندان جنرال جلندر شاه بهنام وایي د جمعې په ورځ د بادغیس په بالامرغاب ولسوالۍ کې د دوی سرتیرو دېرش وسلوال طالبان وژلي او ټپي کړي چې یوولس یې مشهور قمندانان وو. د تېرو ورځ په یوې خبري غونډه کې وویل په دې جګړه کې د دوی یوولس سرتیرو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده. وسلوالو طالبانو دا منلې چې په دې جګړه کې د دوی لوري ته مرګ ژوبله اوښتې، خو د هرات په غوریان ولسوالۍ کې د ماین پاګانو په وژنه کې لاس لرل رد کړي دي. د افغانستان د صادراتو د پراختیا اداره وایي د هیواد د غالیو په صادراتو کې شل میلیونه کموالی راغلی دی. د دې ادارې وایان روحله احمدزی وایي په پاکستان کې وروستۍ ناکراري او په نړۍ کې اقتصادي بحران د دې کمښت عمده لاملونه دي. د دې ادارې چارواکي وایي سږکال بیا د افغانستان د وچې میوې په صادراتو کې زیاتوالی راغلی دی. د هیله مندي ښودلې چې د وچو میوو د صادراتو زیاتوالی به د غالیو د صادراتو کمښت تر یوه حده پورې پوره کړي. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر د ایران د یو چارواکي هغه تورونه رد کړ چې متحده ایالات د ایران په جنوب ختیځ کې په جمعات کې د بم په ایښودلو کې لاس درلود. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت وایان جان سالون ازاد راډیو ته وویل چې واشنگتن دا برید ډیر سخت غندي. د ایران یو ولایتي چارواکي جلال زیاه پر امریکا تور پورې کړ چې هغو کسانو ته پیسې ورکړي چې په زاهدان کې په جمعات کې د پنځمې ورځ په چاودنه کې لاس درلود. په دې چاودنه کې تر شلو ډیر کسان ووژل شول او په لسګونو نور ټپیان شول. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر بارک اوباما وایي روانه اونۍ به په مصر کې وینا وکړي چې هدف یې په اسلامي نړۍ کې د امریکا د سم تصور وړاندې کول دي. بارک اوباما وویل دی غواړي چې په نړۍ کې مسلمانانو ته روښانه کړي چې امریکا غواړي دوی سره نږدې اړیکې ولري، او په امریکا کې د مسلمانانو د برخې اخیستنې مسله هم وڅېړي. د امریکا ولسمشر همداراز څرګنده کړه چې دی به د منځني ختیځ د سولې پر مسلې او په نړۍ کې د هیوادونو ترمنځ د تفاهم پر مسلې هم خبرې وکړي. د اندونیزیا پولیس نن وویل چې د دغه هیواد سوماترا ټاپو ته نږدې د یوې بیړۍ له ډوبېدو وروسته چې شپږ دېرش تنه افغانان پکې سپاره وو نه تنه مړه شوي او یولس نور ترې تم دي. د سوماترا د پولیسو یو چارواکي عارفین وویل چې د پنځمې په ورځ وروسته له دې چې بیړۍ واوښته کب نیونکو شپاړس تنه وژغورل. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت له مصر څخه د روسي محصلینو د نیولو په برخه کې وضاحت غوښتی دی. تیرونی تر دیر شو ډیر محصلین چې د روسانو په ګډون د پنځو نورو هیوادونو دی په مصر کې توقیف شول. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې د چهارشنبې په ورځ په قاهره کې د ازهر پوهنتون لیلیې ته د مصر خاص ځواکونه ورننوتي دي او دا کسان یې نیولي دي. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت په بیان کې ویل شوي دي چې د روسانو تر څنګ د برتانیا، دنمارک، فرانسې، تاجکستان، ازبکستان محصلین هم نیول شوي دي. له ازادي رادیو نه د نړۍ خبرونه اوري. د ګرجستان په بیلتون غوښتن کې سیمه جنوبي اوسیتیا کې د یک شنبه په ورځ پارلماني انتخابات ترسره کیږي. جنوبي اوسیتیا یوازې روسیا او نیکاراګوا په رسمیت پیژني او په پارلماني انتخاباتو کې څلور ګوندونه غواړي چې سیالي سره وکړي، خو د انتخاباتو چارواکو پر دوه ګوندونو بندیز لګولې دي. د بغداد په شمال کې بمی چاودنې د سرویس په تمزی کې لږ تر لږه څلور تنه ووژل او لس نور یې زخمیان کړل. د جمعې په ورځ همداراز یو امریکایي عسکر د نینوا په ولایت کې د لاسي بم ووژو، چې له دې سره د مې د میاشتې له پیله تر اوسه د وژل شویو امریکایي پوځیانو شمېر په عراق کې لږ تر لږه 22 تنو ته ورسید. دا میاشت تر اوسه له سپتمبر را په دې خوا تر بلې هرې میاشتې د امریکایي پوځیانو لپاره په عراق کې خونړې ده. په سپتمبر کې د وژل شویو امریکایي سرتیرو شمېر 25 تنو ته رسیدلی و. د سومالیا په سواحلو کې د سمندري غلو پر ضد د عملیاتو په ترڅ کې په سومالیا کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي په وینا لږ تر لږه 30 تنه غله تر اوسه نیول شوي دي. د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي زیاتوي چې د افریقا ښکار ته نږدې سیمه کې اوس سمندري غله په دفاعي حالت کې دي. سومالیایي سمندري غلو په وروستیو میاشتو کې څو بارونکي لوی کشتۍ اختطاف کړي او د بیړیو د عملیې پر پرېښودو په بدل کې په میلیونونو ډالره ترلاسه کړي دي. دا تر دې دمه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه.
دا د ازادي رادیو ده. افغان چارواکي په تیرو 48 ساعتونو کې تر 500 د ډیرو طالبانو د وشلو ادعا کوي او په بادغیس کې د افغان عسکرو د مطلوب خبر هم ورکوي. افغان کاندیدانو ته مو پروان خبرونه کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له خبرداري خبرو. په ایران کې هم د راتلونکو انتخاباتو په اړه د انتخاباتي مبارزې په ارتباط اوریدلی شئ. د پاکستان له تازه حالاتو مو هم خبرو. راځي چې ورو پیژنونیز پروګرام کې مو په افغانستان کې د اثر شریف له فعالیتونو خبرو او ستاسو د پیغامونو پروګرام لرو. په افغانستان کې د 202 می ظفر قلی اردو چارواکي وایي سرتیری د بادغیس په بالامرغاب ولسوالۍ کې وژل شوی دی. دوی وایي په جګړې کې وسلوالو طالبانو ته هم درنه مرژوبله اوښتې. له بل لوري وسلوال طالبان د هرات په غوریانو ولسوالۍ کې د ماین پاکانو په وژل کېدو کې خپل لاس لرل ردوي. له هراته د ازادي راډیو خبریال رپورټ لري.
جنرال جلندر شاه بهنام غرب زم کې د 200 ظفر قلی اردو قومندان د جمعې په شپه خبري اعلان سره په خبرو کې ومنله چې د جمعې په سهار د بادغیس بالامرغاب ولسوالۍ کې یو لستنه سرتیری مړو ټپیان شو.
در درگیری که بین نیروهای امنیتی و طالبان انجام یافت به تعداد بیشتر از 30 نفر از طالبان.
جنرال زیاتوی بالامرغاب ولسوالی که 10 تن طالبان مړو ټپیان شوی چې ولستنه مشهور قومندانان وژل شوی دی. د زیات کړیونی رئیس چې هلته کوم عملیات پیل شو ولومړی پړاوې ختم کړی شو. د جمعې په سهار د قومي مشرانو د صلاح په غرض یو وکیل کې ناست لرله. د طالبانو په غلچا کې بریټ سره د ملي اردو ځواکونه کمین لاندې راوستل شوی ولستن عسكر پکې مړو ټپیان شوی دی. همدارس د بادغیس والی دلبرجان ارمان هم په کې د ملي اردو د شپږ کسانو د مرګ په تایید سره ویل
ما 5 نفر زخمی داریم، 6 نفر شهید داریم، جانب مقابل هم چیز 13 نفر کشته شده و بلاتر از این زخمی داره.
من شپږ تنه مړی و 15 تنه ټپیان لرو. دښمن هم اتلس تنه وژل شوی او ډیر نورې ټپیان دي. خو طالب و انقاری محمد یوسف احمدی په ټلیفون سره د 15 دست دولتی عسکرو د مړینې په ادا سربیره وویل یو جنرال هم پیښه کې قتل شوی ده. دغه ادا دولتی مامورین نه مني. د لخپل لوري د دوه ملګرو د مړینې خبر تایید کړ، خو د قلو اردو د مطبوعاتي برخې یوه خبر پاڼه کې د نهه دولتي عسکرو په نادرکۍ سره راغلي و 10 طالبان چې لس تنه یې پکې قومندانان وو پیښه کې قتل شوي دي. غرب زون بادغیس او هرات کې په دوه وروستیو کې د تاوتریخوالي تر څنګ خونړې پیښې تر شا پرېښودلې. د پنجشنبې په ورځ د هرات غوریانو ولسوالۍ کې د ماین پاکۍ څلور تنه چا ووژل. پړی دولتي مامورین په وسله والو طالبانو غورځوي، خو طالب ویان بیا دغه پیښه کې د خپلو سړیو لاس لرل رد کړه.
د بادغیس د بالامرغاب د جګړې په ارتباط مو واوریدل چې افغان چارواکي وایي چې یو شمېر پوځیان هم په دې جګړې کې وشل شوي دي، بیا هم د بې امنیو په ارتباط. افغان چارواکي وایي په تیرو دوو ورځو کې په لسګونو وسلوال مخالفین په افغانستان کې وشلی دي. دغو چارواکو فرانسې اژانس ته څرګنده کړې چې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې په جګړو کې یولس افغان سرتیري او ملکیان هم وشل شوي دي. البته دغه مسله یې د بادغیس موضوع ته هم اشاره کړې ده. په دې اړه نور جزئیات د فرانسې د اژانس نور جزئیات د حسبي شهید په رپورټ کې.
افغان چارواکي وایي پوځ په یو ناڅاپي پاسون کې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې 350 وسلوال وژلي دي. په دغو نښتو کې 11 افغان سرتیري او یو شمېر ملکیان هم وژل شوي دي. امریکایي پوځ وایي تر ټولو سخته جګړه د پنځمې په ورځ په زابل کې هغه مهال پیل شوه چې د افغان او ایتلافي ځواکونو پر ګزمې د وسلوالو له لورې ډزې وشوې. دغه ځواکونو په یوې اعلامیې کې ویلي سرتیرو په ځوابي ډزو لاس پورې کړ او د هوایي ځواک مرسته یې وغوښته چې په نتیجه کې 15 وسلوال ووژل شول او لس نور ټپیان شول. اعلامیه وایي چې پاتې نور وسلوال وتښتېدل او ټپیان تر درملنې وروسته افغان پوځ ونیول. پوځ په دې اړه چې آیا دا مشکوک طالبان دي او کنه څه ونه ویل، خو دا د هغې ډلې وسلوال دي چې په دې او نورو جنوبي ولایتونو کې جنګیږي. د فرانسې خبري اژانس لیکلي دا ناممکنه وه چې د زابل په دایچوپان هغه ولسوالۍ چې د پاکستان د سخت دریځو له مرکز بلوچستان سره سرحد لري د دې نښتې جزئیات په خپلواکه توګه تایید کړی شي. اخوا د جمعې په ورځ له ترکمنستان سره په سرحدي ولایت بادغیس کې هم یوه دوه ساعته جګړه شوې ده. د بادغیس والي دلبرجان ارمان د فرانسې خبري اژانس ته ویلي افغان ځواکونه وروسته له هغې د وسلوالو کمین ته برابر شول چې د یوې غونډې لپاره د قومي مشرانو په بلنه یو کلي ته ننوتل. په دې حمله کې شپږ سرتیري ووژل شول او 15 نور ټپیان شول. چارواکي وایي په دې جګړه کې 13 طالبان ووژل شول او یو زیات شمېر ټپیان شول. د دې جګړې د مرګ ژوبل شمېر هم په خپلواکه توګه نه دی تایید شوی. چارواکو د انتخاباتي کمپاین سره په تړاو د نویو حملو خبر هم ورکړی دی. د خوست ولایت ویان کوچی ناصری د فرانسې خبري اژانس ته ویلي پنځمه ناوخته د ولایتي شورا کاندید د هغه بم په چاودنه کې وژل شوی چې د ده په موټر کې ځای پر ځای شوی و. د ولایتي شورا کاندید شیر محمد د اګست انتخاباتو په درشر کې لومړی کاندید دی چې وژل کیږي. د جمهوري ریاست سره د هیواد په 14 ولایتونو کې 3320 کاندیدانو لخوا د ولایتي شورا د انتخاباتو لپاره هم کمپاین روان دی. له دغو کاندیدانو څخه دوه کسان تښتول شوي هم دي چې یو یې دا وخت بیرته خوشی شوی دی. د انتخاباتو د امنیت لپاره اندېښنو چې په ځانګړې توګه د وسلوالو طالبانو له ګواښ سره مخ دي، لویدیز متحدین ژمن کړي چې د دې ټاکنو د امنیت لپاره په زرګونو نور سرتیري هم واستوي.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویاند هغه کاندیدانو ته چې سر له اوسه انتخاباتي مبارزه پیل کړې ده خبرداري ورکړې ده. له کابل زموږ همکار د موضوع له تفصیل سره.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د جمهوریت ریاست او ولایتي شوراګانو پر ټولو کاندیدانو غږ وکړ چې د کمپاین لټاکل نیټې څخه د مخه دی له کمپاین کولو څخه ډډه وکړي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان نور محمد نور د جمعې په ورځ خبریالانو ته وویل چې که د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو کاندیدان د کمپاین لټاکل نیټې د مخه په دې کار لاس پورې کړي، د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به په حق له قانوني چلند وکړي او نوم به د کاندیدانو له لیست نه وغورځوي. د وویل
وګوره په دې برخه کې زموږ دریس روښانه دی. البته د انتخاباتي شکایت کمیسیون شتون لري که چیرې کوم دغه احتمالي کاندید په کراتو کراتو د کار ترسره کړي نو موږ به داسې دوی ته لارښوونه او وخت اختر ورکوو. د دې حق هم لرو چې دوی د شکایت کمیسیون ته معرفي کوو او بالاخره هغوی نوم د ابتدایي لیست څخه وباسي. دغه یو تخطي ګڼل کېږي کله چې دوی په کراتو کراتو دغه تخطي ترسره کوي نو او لارخونه ته خوښ نه دي نو دوی باید د لسه خیستل کیږي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو د کاندیدانو لپاره د کمپاین نیټه د روان کال د جوزا د میاشتې له 26 نیټې څخه د اسد د میاشتې تر 26 پورې ټاکلې ده. خو په دې برخه کې یو لړ شکایتونه اوریدل کیږي چې یو شمېر کاندیدانو د کمپاین له نیټې څخه د مخه کمپاینونه پیل کړي دي او د انتخاباتو کمیسیون دا کار له قانون څخه سرغړونه ګڼي. د افغانستان د جمهوری ریاست انتخاباتو ته 340 تنو ځانونه کاندید کړي دي. خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د شکایتونو د اوریدلو څنګه وایي چې د دې ټولو کاندیدانو د اسنادو او د هغوی پر ضد د رسمي شکایتونو سیړل پیل شوي دي او وروستی لست به د جوزا د میاشتې په 22مه نیټه اعلان شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په داسې حال کې له کاندیدانو څخه د کمپاین په برخه کې د قانون مراعاتول غواړي چې همدا اوس په ځینو ځایونو کې کاندیدانو د دوی عکسونه او کړنلارې د موټرو پر ښیښو او دیوالونو نصب کړي دي.
په ننګرهار کې د غنمو د لو وخت دی. بزګر وایي حاصل یې تر نورو کلونو ښه دي، خو ځینې یې چې ښه تخمونه یې نه دي کرلي خوشحاله نه دي. یو شمېر نور بزګر چې غنم لو په تنګ کړي له چارواکو څخه د غنمو د ریبلو او ویستلو عصري سامان آلات غواړي. د ننګرهار د کرنې ریاست وایي د کرنې عصري ماشین آلاتو ترلاسه کول لو لپاره وخت ته اړتیا شته او دوی یې په هڅه کې دي. زموږ خبریال په ننګرهار کې د غنمو د لو کولو صحنه له نږدې لیدلې، له بزګرو او د کرنې ریاست له چارواکو سره شخېدلی دی. راځئ چې دغه تفصیلي رپورټ په ګډه سره واورو.
سږ کال په ننګرهار کې د غنمو حاصل تر نورو کلونو ښه دی. له تېرې اونۍ راهیسې د ننګرهار په تودو سیمو کې غنم لو پیل شوی، خو په سړو سیمو کې به ښایي په راتلونکو دوه اونیو کې پیل شي. ننګرهار د کامی په ولسوالۍ کې بزګر په سره غرمه کې لو کوي.
لو چې ډېر سخت نه دی، لو
ولې سخت نه دی؟ ځواني مرګه ده، څنګه کې ورسره مجبوري ده.
بعضې خلک وایي دی لو کې ده، لوګري چې یو پټي یو سر کې لګي یو بل سر کې وسي ونی مټه پم کوي.
لره ورورا لو خو ډېر سخت کار دی، سړی ملا ماته دا زموږ یو نیمه ډیوال خو فدای ټپې کوي او موږ ته ولاګه ټپې م راځي.
بهر پټی نه چې ټپی راخي جی پیدار وی لوګري.
خوځینو چې غنم لو خلاص کړی اوس د تریشر په وسیله د غنمو حاصل ټولوي.
وروستانم چې دی محمد عالم، څنګه غنم دې لکه چې را دغه کړی؟
غنم مې لو کړی، بیا مې را ټول کړی، دلته تریشر مې وته ودروله، د خیر سره اوس ماشین کو.
ته نو دیقان نو لو دې کړی؟
پخپله مې ټول لو کړی دی، بس را ټول کړی مې پخپله.
څومره غنم به شوي ستا په لاس؟
بس اوسه پر لاندې ماشین کړی چې ماشین شي بیا پته لګېږي.
ستا علم څه وایي چې څومره به؟
بس درې خرواره، درې نیم خرواره پوشه به.
تریشر والا مس څنګه دی؟ ډېر
مزبل پازاب نه ایته دی ناجی تا کی کنه 200 روپے من غنم دیو دی بس سلورمانه اهلی خروار کی زیاته ده
سلورمانه
او
سلورمانه که شلم من
خوشلم من ما خروار کی سلورمانه را کرن
څه باید وکي دی
ول باید د دکاران سره گزاره وکي او د شه
دا غلبه چې تو اخلي غلبه خرڅم
دا د خپل کورم نگی خرڅ بچی ته
تاسو مرز مګه کار لې وشه را
ما درې جریبا
ازمکه دې کمه ده
کمره وو
په خاني حالت نه خو به وسل خسخین خپل پټي غنم کوي
او ډیر خي وو دا پدل ډیر خي وو اوس خدای پدل خپل ازمګر او گزارم پکې
دی بوس باندې بچي
بوس مال نه لرو واګان دیو کلبی دیو
بوس خو خرسي یا هم ګره به وخت ډیر غټه کوي بوساړې چې خلک
واج چا نه اضافه اغه ته غټه کوي موږ ته خو نه کوي موږ خپل مال لرو خپل مالون ته وړو
عمومي توګه سکه له دغه اصل څنګه د غنمو
او سپین غنم ډیر ښه وتل او دا سره چې دا
غنم یې کمی اوي
بس سپین دا دي نو دې کې سره سپین معلوم دي او سپین ښه وتل او سره چې نو هغه ناکام وته
کله چې تریشر پیلیږي ګڼ ځوانان ورته راټولیږي ځینې ګیډۍ راخلي او ځینې بوجۍ سموي ځینې نور کارونه ترسره کوي
لګن وته ونی چې لګن څنګه هم توښه را شبا
ریدا ریدا
شبا بارا نه غلې
خو د غنم لو په وخت ځینې بیا له وحشي حیواناتو سره هم مخ کیږي.
دم گیڑی چلاول غرما دولت بجی است چ گیڑی میچ گا کڑا گیڑی لانے مارو سبا جان می دلم بچ کڑو ہاں
بے شامل کو
او مڑم کڑو
ماران دیر دیر
ہاں
نور نہ چھ واڑی موسی بعد ماران دوار اوڑی
ہاں دوار اوڑی چھی شند پٹو کی
صحیح ہے نیت کار بھی موسی سی بعد ونی
ہاں سب پلو کس موسی سو
ہاں تریشر سدے رازی لے وزوان بسگر نہیں ہوا اور
زمانم سردار دے
ہاں اچھے کہن
نہ تو اس ترشل تو ولاد مدد ترشل کو ما
اب ترشل ترقم کی چھے دے
ترشل یو مشین دے جڑا غنم باسی زوس دے ترشل کھلے تو ولاد ما تو غنم ورا چوم او دا یو مشین دے جڑا غنم باسی دال دا الکان لگی دا مشین کھلے نہ غنم استکی او من یو ورا چورتا
دا غنم چوزی دا گورڑی رقم اعظم کی کنا
او دا غنم خدا جلے نہ پاس کی گیا بل لان مشین کھلے درا چاگی الکان جگی اخو بوجی کیا چی یتیم کیڑے یو
سخ کار کم یو
سخ کار دا مشین دی خلی تو درید لگا کم جی کی گیڑے اورا چول کی بو سارا سخ تا نہ
علاج و لو چے زان مر کار دے نار کار دا سخت نہ وخلن
تریشر او ٹریکٹر سر لازم او ملزوم دی زکہ چی تریشر د ٹریکٹر پو وسیلہ تر سر کیگی سید اجان د تریشر او ٹریکٹر ڈرائیور دے
یعنی پکینٹا کی دم قرار ک چ خروار بو باسی
پری خروار کے بستا مس سن
دے ما مز شلم مند
یو من غنم پچوی
یو من غنم بھیا یو سلواتیا بانی
یو سلواتیا دورہ جی چمرا تریشل کے
دورہ جی چلو پنج تریشل کو
سنگ دی سکال دخل کو غنم موزا سنگ دی
غنم مولا جی یو قسم می کمزوری جی اسپنی جی دی صحیح دی اثر کمزوری دی دے بارن مرن خراب کر
تہ مشکل ہونا لری
خلک یہ مشکل نہ بس وہ دستی سات مشکل ہونا ستا دی ورځو کې شوګیر سره کوم خامخې چلی دي ساته چلی ګو
شوګیر کې
شوګیر دی
خود تریشر خاوندان بیا د خپل کم مز نصر ټکوي د تریشر یو خاوند ته بغوښ
مجبور نه وارانه کې تیل چې ډیر زیات ګران دی په ناس الوی روپی لیټر دی اندغه سي مبلن اندغه دی حساب کتاب ډیر زیات دی وارانه کې پدې کې
یعنی تاسو باید مز
باید زیات واخلو خروار باید و متم من واخلو اتمنه واخلو خو تاسو شروع کی کنم دا نه خوټه نو خلک غریب دي خلک هم بس سری تخمونه دا چول جلد اور د حسابو کی پر د سرور نه نه پاتې کی
ځینی بزګر د غنم لو لپاره د اصلي وسایل وغوښتن کی دي
نو سره غلی لکه کټر شلو دا د ریبل ماشين شلو خو لکه اسانته د تنې درغه لکه پاکستان کی پنجاب سیمه کی بلځه کی دي موږ سوسو واردا आवाज اوچت کړی چې موږ ته ماشين راوړي او موږ د خپل کارونو باندې سرته ورسول
د ننګرهار د کرنې رئیس محمد حسین صاحب وايي
وزیر یو زیر لاره م خپل ګرانو بزګرانو ته کوم کسان چې زما आवाज اوري چې دغه اوس عمل نه زمنګ لسره د ټراکتور یا ټریکټر چې 315 سپاور او 218 سپاور دي هغه د انتقال په حالت کې دی او د پسند کې منګه ډیر خې او سیټ کلینر چې هغه په ډیر سټانډرډ بین المللي کې هغه ار شوې را په هغه باندې منګه ساختمان تکمیل شوې را او د پسند کې منګه سلور کمباین چې دا هم عمل نه دوی ان شاء الله دغه هفته ته به انتقال شي تقریبا د $10 پروژه را چې منګه د زراعت د انکشاف له ټیم سره لرو منګه د خپل ګرانو بزګرانو ته هم منګه په نظر کې نیولای او دغه اوس عملا زمنګ کمباین په ساحه کې تقریبا 350 هکتار زمکه ریبلې ده او هم شرون زمنګ تری شرونه او کوم زراعتي وسایل چې دي ټول د خانانو په خدمت کې دي
زمنګ د کلی د کمانې غنم په خې دورا غلي سگنی کال دودانی غنم پخی دورا غلی سنی غنم اکلی سیڑے لشی سری جانانا سنی غنم اکلی سیڑے لشی سری جانانا دولا برازے جانانا لولا برازے دولا برازے جانانا لولا برازے
پاونن ګرهار کې مو د غنم لو په ارتباط سمجه خبريال یو مفصل رپورت اوریده بسکرانو خپل ستونزې بیان کړې او وی ویل چې دوی نوې سامان آلاتو ته ضرورت لري د لو لپاره اوس په 8 بجې او 40 دقیقې دي اوس په پاکستان ته مخ کړو. د پاکستان د پوز ویان جنرال اطهر عباس پرون ناوخته د سوات جګړې په اړه خبریالانو ته معلومات ورکړل او ادعا یې وکړه چې د سوات جګړې له پیله تر ننه دوی تر 1300 ډیر مخالف وسلوال په سوات او ملکنډ کې وژلي دي. د پاکستان د پوځیانو تلفات هم لسکونه تنه وشوت. له پاکستان زموږ خبریال رپورټ لري.
د پاکستان د فوز د خبر رسونې اداره د جمعې په مازیګر په خبره شوې اعلامیه کې خبر ورکوي چې په تیرو 30 ساعتونو کې د دوی امنیتي ځواکونو د سوات په بیلابیلو برخو کې 28 ترهګر وژلي او 9 نور ژوندي نیولې دي. د اعلامیې تر مخه په دې جنگ کې 15 د فوز سرتیري او 2 ولسی وګړي هم ټپیان شوي دي. همدارنګه ویل شوي چې د بحرین سیمه اوس په بشپړ توګه د مخالفو نه آزاده شوې ده او په پایوچار سیمه کې د طالبانو یو مرکز او یو مدرسه هم تباه کړې شوې دي. د فوز لخوا په خبره شوې تازه اعلامیه کې د یو شمیر مخالفو قومندانانو نمونه هم خبره شوې چې د دیر ولسوالۍ په کلپانی سیمه کې وژل شوي او یا هم ژوندی نیول شوي دي. په دوی کې قومندان قادر، نور حمید، آفتاب، مولوی یوسف، محمد افتخار، مولانا بغبلن، قومندان حمید او مولوی میراج د یادولو وړ دي. سربیره پر دې د پاکستان حکومت د سواد د طالبانو د غورځنګ د مشرانو په سر په دې وروستیو کې میلیونونه کلدارې جایزې هم ټاکلې دي. د سواد د طالبانو د مشر مولا فضل الله په سر 15 میلیونه کلدارې جایزه د سرحد د ایالتي حکومت لخوا ټاکل شوې وه، خو د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک د جمعې په ورځ وویل چې اوس یې دا جایزه 50 میلیونو کلدارو ته پورته کړې ده. همدارز راپور لرو چې د سوابۍ او مردان د کمپونو څخه د سواد د طالبانو د غورځنګ 9 مشران ژوندي نیول شوي دي. د پاکستان د اردو ویان جنرال اطهر عباس وایي د سوابۍ، مردان، چارسدې، نوخار او پېښور په کمپونو کې د استخباراتو مامورین موظف شوي چې د دا ډول خلکو پلټنه وکړي او ونیسي. اطهر عباس د سوات او ملکنډ عملیاتو له پیله تر اوسه د خپلې او مخالفې غاړې د تلفاتو په اړه وایي په دې جنگ کې تر اوسه د امنیتي ځواکونو 90 سرتیري وژل شوي او 70 نور ژوبل شوي دي، خو د مخالفو د تلفاتو کچه ډیره لوړه ده. د هغوی 1300 کسان تر اوسه وژل شوي دي. اطهر عباس وایي که دې سره د مخالفو د ټپي شو او نیول شوو کسانو شمیره هم جمع شي، دا شمیره 2000 ته رسیږي. بل پلو دلته په پېښور کې د تیرې ورځې د بمی چاودنو او ځانمرګي حملې نه پس د پولیسي قانون د 144 مادې په استعمالولو په خلکو یو لړ بندیزونه لګول شوي دي. د دې قانون له مخې 3 زیات کسان په یو ځای نشي ګرځېدی. په موټرو کې تورې هندارې څوک نشي کارولی. په موټر سایکلونو د غبرګو سپرلیو ګرځېدل جرم ګڼل کیږي او د تذکرې نه لرونکي خلک د پولیسو لخوا نیول کیږي. د سرحد ایالت چارواکي وایي په راتلونکو ورځو کې د نورو ځانمرګو حملو او بمی چاودنو ویره لیدل کیږي.
د پاکستان د پوز د ویان جنرال اطهر عباس په وینا مو واورېدل چې د پرون ناوخته وویل خبریالانو ته چې په تیرو 24 ساعتونو کې نږدې 10 وسلوال طالبان وژل شوي دي. د سوات جګړه له یوې مودې راهیسې پیل شوې ده. په دې درې کې تر هغه مخکې د سولې تړون د تحریک نفاذ شریعت محمدي او د پاکستان د حکومت ترمنځ وشو، خو دغه تړون له دې جګړې سره مات شو. دا چې تحریک نفاذ شریعت محمدي اوس د سوات د حالاتو په اړه څه نظر لري، په پاکستان کې د ازادي راډیو خبریال زموږ خبریال چې مخکې هم رپورټ راکو د دغه تحریک لویان امیر عزت خان سره مرکه کړې ده.
امیر صاحب، په دې وروستیو کې خو خبره ګډه وډه شوله. تاسې مولانا صفی محمد صاحب چې کومې هڅې شروع کړې وې هغه کامیابې نه شولې. اوس تاسو وایئ د دې سوات په دې حالاتو باندې؟
نو مونږ خو د افغانستان هم د امن لپاره کوششونه خپل کړي دي او اوس هم په خپل کوششونو باندې روان یو. حکومت اوس هم د اپریشن بندي او مخې ته لکه څنګه چې زموږ سره اعلان د شریعت محمدي عدالتي نظام شوی دی او په هغې قایم، نو اوس هم مونږ د امن لپاره خپل
تاسو باور لرئ چې د دې نه پس هم خبره جوړې طرف ته تللی شي؟ اوس خو دواړه لوري په یو بل باندې د درنو سپکو ډزو ګزارونه کوي.
نو تر څو پورې چې د ډزو تعلق سره نو دې سره که فرض کړه حالات به دې عارضي طور باندې کنټرول کړی شي، خو دایمي چې کوم امن دی نو هغه نشي قایمي دی، ځکه چې که فرض کړه کسان د جنګ په صورت کې یو طرف ته شي خو هغه کوم کارونه چې دي نو هغه به هغه شانتي جاري لکه څنګه چې په نورو پاکستان په نورو ایسو کې کېږي او کسان معلوم نه دي.
د سرحد ایالت حکومت د سوات د طالبانو د مشرانو په سر پیسې ټاکلې دي. د صفی محمد صاحب په اړه خو څه نه دي ویل شوي، د رقم د هغه د سر بیه خو نه ده ټاکل شوې. په دې اړه تاسو
وایئ؟ مونږ تر اوسه پورې د شروع کولو تحریک دی، زمونږ په ملکنډ ډویژن کې د شروع کولو روان دی. مونږ داسې څه کارونه تر اوسه پورې نه دي کړی په دې شل کالو کې چې یاد حکومت اغیز یو چیلنج کړی دی یاد حکومت سدا سو کارو کې رکاوټ اچولی دی فورمن مطالبه زمونږ جاری ده او هغه خپله جاری ساتو
د سولې دپاره دې محاذ کې دې وخت کې امیر صاحب تاسو د تاسو تنظیم چې دی د تحریک نفاذ شریعت محمدي دې وخت کې سرور لوبولی شي چې دواړو غاړو باندې غږ وکړي چې اوربند وکړي او له سره دې خبرې پیل شي
تاریخ چونکہ حکومت زورور دے حیثیت دے پلار شد دے دا نور مثال دا رعایت مثال چی دے نو آغا دا بچو شد دے کردار دی او حکومت واری و آغا دغان کار والی نو مخی تصدر پاہی کی خبر کولش
دا تحریک نفاذ شریعت محمدی ویاند امیر عزت خان و اتا بجیا و دیش تخیش بیت دی سات دا خبرونو لندیس لحسیب شهید سخاور
امنیتی چارواکی وایي د بادغیس په بالامرغاب ولسوالۍ کې د دوی له لورې له یوې اونۍ راهیسې د پیل شویو عملیاتو لومړی پړاو پای ته رسیدلی چې پکې د طالبانو د 11 قمندانانو په ګډون 1.5 وسله والو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. افغان چارواکی وایي پوځ د هیواد په بیلابیلو سیمو کې 3.5 وسله وال وژلي دي. په دغه نښته کې یو شمېر افغان سرتېري او ملکیان هم وژل شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر د ایران د یو چارواکي هغه تورونه رد کړ چې متحده ایالات د ایران په جنوب ختیځ کې په یو جمعات کې د بم پیښودلو کې لاس لري. د امریکا جمهور رئیس وایي روانه اونۍ به په مصر کې وینا وکړي چې هدف یې په اسلامي نړۍ کې د امریکا د سم تصور وړاندې کول دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت له مصر څخه د روسي محصلینو د نیولو په اړه وضاحت غوښتی دی. او د ګرجستان په بیلتون غوښتون کې سیمه جنوبي اوسیتیا کې د یک شمې پورس پارلماني انتخابات ترسره کیږي.
زموږ شخص د ازادي رادیو څخه اورئ. د ازادي رادیو روانه خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. په ایران کې د جون میاشتې د راتلونکو انتخاباتو لپاره رسمي کمپاین پیل شوی دی. په دې ترڅ کې اصلاح غوښتونکي هڅه کوي څو په انتخاباتو کې ډیر خلک برخه واخلي. دا ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه په دې اړه یو مطلب خپور کړ چې مهمه برخه رضوان مراد اوروي.
په ایران کې اصلاح غوښتونکي له هر ممکن لارې حل ځلې کوي څو عام رای ورکونکي وهڅوي چې د ولسمشرۍ راتلونکو انتخاباتو کې دوی ته رای ورکړي. اصلاح غوښتونکي په دې لړ کې له ټلیفونونو، میسجونو یا لنډو پیغامونو، ایمیلونو او لنډو ویډیو فلمونو کار اخلي. د فیسبوک په نامه انټرنیټ پانه د ایران د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو د کمپاین لپاره یو پراخه وسیله ګرځېدلې ده. په فیسبوک ویب پاڼه کې د اصلاح غوښتونکو پلویان مطالب، عکسونه او ویډیوګانې ځای پر ځای کوي څو د عام رای ورکونکو ملاتړ ترلاسه کړي. اصلاح غوښتونکي هڅه کوي چې د ایران د ولس هغه په سلو کې 1.5 عام رای ورکونکو ته خپل پیغامونه او غوښتنې ورسوي چې د 2015 میلادي کال انتخاباتو کې له رای ورکولو څخه ډډه کړې وه. عام رای ورکونکو یا هغه کسان چې د کوم ګوند او یا ائتلاف غړي نه دي په تیرو انتخاباتو کې د مختلفو علتونو له امله د رای ورکونې پروسه کې ګډون ونه کړ. یو شمیر په دې خواشینی و چې د ایران د نگهبان شورا یو شمیر کاندیدانو ته اجازه ورنه کړه چې انتخاباتو کې ودرېږي. نور بیا په دې خفه و چې اصلاح غوښتونکو مشرانو خپل ژمنې عملي نه کړې. د عام رای ورکونکو له ډلې څخه یو هم 25 کلن جواد دی چې د تهران په آزاد پوهنتون کې محصل دی. هغه ازادي راډیو ته ویل چې د دې لپاره تیرو انتخاباتو کې ګډون نه کړ چې د هغه په وینا د ایران د چارو د سنبالولو پاړه د کاندیدانو له تګلارې سره موافق نه و. خو جواد اوس وایي چې په تیرو انتخاباتو کې د هغه ګډون نه کولو کومه ګټه ونه کړه او په همدې اړه ورسره د نوموړي پلار خبرې او بحثونه هم کړې دي. جواد وایي
گفتش کې اصلا تو حق نه ایوجه به سیاست این مملکت دیگه صحبت کنی. گفت شمایی که رأی ندادی
پلار مرات او ویل ته حق نه لري چې د ایران په سیاست خبري وکړي. هغه ویل تاسو چرای مو نه دا ور کړی د ایران د راتلونکو په اړه فکر نه کوي. پلار می ویل په انتخاباتو کې ستاسو نه ګډون دا څرګندوي چې د خپل هیواد او بچو یو شیګړی او راتلونکو پروا نه لري.
دیرش کلن رضا چې هغه هم د تهران اوسیدونکو د 2015 میلادي کال په انتخاباتو کې رای ور نه کړه. هغه وایي په ایران کې شخصي ازادي نشته، د ځوانانو لپاره فرصتونه کم دي او دا احساس هم ورسره و چې د دې رایه به اصلا حساب نشي. د اصلاح غوښتونکو د سیتا دیما په نامه ویب پاڼه باندې ویل کیږي چې هر ایرانی وګړی حق لري چې خپل ملګرو ته وایي چې ولسمشر احمد نژاد ترای ورنکړي. په دې ویب پاڼه کې له عامو رایه ورکونکو غوښتل کیږي چې په رایه ورکولو کې برخه نخلي. نو دا فکر دی وکړي چې له انتخاباتو یو ورځ وروسته که واوري چې احمد نژاد بیا منتخب شوی دی نو څه احساس به وکړي. د اصلاح غوښتونکو پلوي خبریال عیسا سحرخیز راډیو فردا ته ویل دا هم رای ورکوونکو د هڅولو تر شا هدف دا ده چې د احمدی نژاد د بیا انتخابېدو مخه ونیول شي.
به مردم این نکته رو یادآوری بکنیم که اگر مشارکت
موږ باید خلکو ته دا پیغام ورکړو چې رای ورکولو کې برخه ونخلي نو د احمدی نژاد بل دوره به له اوسني حالت بدتر وي او د اوس په مقایسه نور به هم د ازادۍ پر ضد وي او د بشر له حقونو څخه به نور سرغړونه هم وکړي.
د اصلاح غوښتونکو د کاندید میر حسین موسوی او پلوی علی کاوی وای هغه ایرانی ځوانان هڅوي څو د خپل هیواد دراتونکو له اهمیت نه خبر شي. پاین هلکه ژورنالیست او د سیاسي چارو کتونکو ماشالله شمس الوایزین وای دا ولسمشر احمد نشاد ناسمې تګلارې به د هغه په خلاف د امر ورکوونکو په هڅولو کې اساسي رول ولري. خود شمس الوایزین د خوشمنۍ سره سره بیا هم نور چیرونکو په دې باور دي چې د ایران د ولسمشری راتلونکو انتخابات به د اسلام غوښتونکو لپاره یو سخت سیالي وي. شمس الوایزین وای کچیرته د انتخاباتو په ورځ 1.5 میلیونه عام رای ورکوونکي د رایو صندوقونو ته مخه کړي نو د اسلام غوښتونکو د کامیابۍ چانس به زیات وي. نو موړی وای
محافظه‌کاران 7 تا 10 میلیون آرای سنتی درن.
محافظه کاران د انتخاباتي درغلي سره لو تر 10 میلیونو پورې خپل دایمي پلویان لري. ویل شو چې راتلونکو انتخاباتو کې به له 12 تر 13 میلیونو پورې رای تر لاسه کړي.
د شمس الوایزین په وینا عام رای ورکوونکو راتلونکو انتخاباتو کې مهم او پریکنده رول لوبول شي او کده غرای ورکوونکو د رای ورکولو صندوقونو ته لاړ شي نو راتلونکو انتخابات به جدي او سخت سیالي وي.
راپور زمر قضاوت ستاسو.
راځي چې سره وپیژنو نیس پروګرام نور خو تر هغه مخکې بل اجمل ان څه خواورو چې ستاسو پیغامونه د ساتیا اوریدونکو په پروګرام کې راغونډ کړي دي.
آزادی او اوریدونکی
د آزادی او اوریدونکو د دیونه په خبرونه کې مو هر کله کوم په دې هله چې د ژوند شپې ورځې مو په خوخه تیریږي. داونه هم موږ ته خپل غنو اوریدونکو پیغامونه ثبت کړي چې په خپل سیمو کې لا به لا به لستونزو سر ټکوي. د زینو اوریدونکو پیغامونه اورو.
خبر حکومت خبری
زړه پاکستان څخه اورنګزیب چې سرپل دولاله څنګه سلامونه و منایم. زما سوال شکایت شي هغه دا چې زه یو کتاب د شکایت په اړه کې جوړوم چې دومره وښینل لرم چې کتاب تاسو واسم نه پیسو د لاس په کوته دی او په دې کتاب کې د څو نوار به وشي او ژوندوب هم راغلی دی.
ہلو السلام علیکم. زراز محمد غنزادار ګرد جنگل کین د جمل اسماعیل کلی وسیدر کې د دفتر څخه خبرو. زه د کرزی سر څخه دا خواهش لرم چې روزانه په افغانستان کې د امریکایانو د خوا بې ګناه مسلمانان په شهادت رسول کیږي. خیر کرزی سر دومره نیسي کولی چې د بې ګناه مسلمانانو د وژلو مخه ونیسي. وسلام راز محمد غنزاده دفتر.
زموږ سلامونه او نیکې هیلې دي د ازادي راډیو د ازادي راډیو کارکوونکو ته ورسیږي. بعد سلام زه جمعه د ګوجری والا نه د سیالکوټ د ښار خبرې کوم. ځکه زموږ سره چې دی مالونه دي یو 1200 دانې مال میده مال میږي دي. د هغه نه بعد ځکه په مونږ باندې ډاکوګان راځي غله راځي. ځکه خو مونږ ته د وسلې اډر نسته چې مونږ وسله مسله شي د ځانه سره د حفاظت لپاره وګرځو. هغه کې بیا په لوس شکمنې وروره مونږ سره ظلم زیاتوي کې بیا وایي چې تاسو دا شی ګرځوي. د هغه نه بعد خو ځکه خو بیا خو ډاکو مخ ته څوک نشي درېدلی وروره زبردستي کوي او بیا یې رانه پسونه یوه میږ وروره 16000 روپۍ قیمت لري. ځکه ډېر ظلم زیاتی دی کولی شي چې خپله قرضه حساب په دې باندې هم یو مشوره وکړي. وسلام.
السلام علیکم. زه د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلام وایم.
باز سلام زسو پیغام لرم مون په پاکستان کې برته یاسو د مون سکول فارسن کېنا مون د مون نسوک بختنه کې نه غږ مون مکتوبونه چې مخ د شپږ نشه کې دي سنې مې کتابونه قلم بار حکومت مون سره همکاري نه کوي مون دا پیغام د ازادي راځو دا وایي
زده جدید وزستان مرکز صدر اطلاعات کمیٹی برائے متاثرہ برو خان محسوس آزادے اور ایڈو اور جن کو کارکون کو السلام علیکم ہیں بعد سلام دے سواد نہ چکم متاثرین راجی دے دے پغم پر درش مل برابر شریکیو تو مل دے حکومت نہ دا مطالبہ کو چے سواد شے لیا پا محمد جلسی شے لیا پا نور قبائل علاقے شے تاسو خپل رچ قائم اول د پاکستان حکمران تا حکومت تا دا حق حاصل دی موږ د دوی په ریټ قائم اورو باندې اعتراض نشته او نو د عوام د طالبانو ملګری دی طالب ځان ته یو تیکا کار لري جنگ کوي عوام ځان ته یو شی دی خو موږ دا حکومت دا وایي چې د عوامو نقصان دا کم کیږي عوامو نقصان دا بیخي کیږي نه د جنگ طرز دا داسې اختیار کی د آسان طرز دی چې په غورو کې د پرمیشتو کلومیټرو د بمباری نه کوي ورزی دا کلی د عوام چې د پغلکاو خلق دی خو راځي پاکستان ته نو دا پاکستان ملک گنی د پاکستان فوج خپل ځان گنی کړه دی به بل ملک ته مهاجر شي وو دې ته پاره دا په چار دا چې دوی چې کومه دا کوم کلی باندې شکیږي اکړه د معاصره کوي په غروب د زوینه چې بل د دې علاقې هر قبایلی علاقہ هر اجنسی او هر چکمه علاقہ خپل خصدار لري دا خصدار د ځان سره مرګل کوي دا د حکومت دا تاسو نه کیږي په عوام باندې د بمباری کیږي عوام بمباری باندې سره حکومت دا د مور ملک او حکومت باید نمیږي او نقصان دی
ولی دلتا ایران کی مخاش کے دلتا دیر افغانان پازاب دی کورونا دیر خراب اسو دیر دیر دلتا لدرن پیرا وستن او دیر پازاب دی داغا منگا کردی تا پیغام ورسو
نظرگل خبری کم لپاکستان یما دی افغانستان دی لوڑو چارواکو دا خواهش تا چی پا پاکستان کی نن سب لورونو باڑی بدل دا او طولی تانی دی پاکستان تردک چکلل جنگ پا سواد دلته ګرام اجر شي وس دا افغانان یو تورستان یو یعنی په هر نامو باندې خلک زوري په دې سیستر کې ورته خلک زوري ته وطن نه شي ټول په کورو کې بند نه شي هر هر چاو کې پولیس ولاړ دي.
هلو السلام علیکم زه شرغه د ایران د مندرواز سي سره په تماس کې زه د بدغس ولایت یم د غورماش ولسوالۍ یم د ارزونه کې د کلي اوسېدونکی یم موږ د هغی محترم امسکدل څخه دا خواهش لرو چې موږ په دا یاران کښې موږ سره ول کېږي ټکول کېږي موږ څخه ناکه پیسې اخیست کېږي موږ غواړو چې موږ ګران افغانستان آباد شي چې موږ هلته خپل پر کار هلته سری کار شو او موږ ته دلته پر مرزو باندې چې موږ راوړو سو یو مهربانه موږ ګردم رسو یا وځي سو یا تلي سو زموږ غږ نه څوک نه اوري زموږ چغه څوک نه اوري د خدای په امان.
بلې زه خان پاچا د ننګرهار ولایت د کوټ ولسوالۍ نه خبرې کوم. زما پیغام دا ده چې زمونږ یو ښوونځی دی او دا کابو یو نیم کال وشو دوه میاشتو دپاره یو انجینر دوا شوی او هغه اوس نه جوړېږي. مونږ ډېر مشکلاتو سره مخ یو او باران یو هر وخت چوټي او کله باد یو کله یو شي او کله بل شي. اوس مونږ ګرمۍ له لارې ناست یو مونږ ډېر مشکلاتو سره مخ یو باران کښې چوټي باد کښې چوټي ګرمۍ کښې ډېر مشکلاتو سره مخ یو.
زه سید آغا ثاقب د پاکستان د اټک ښار نه خبرې کوم. مونږ آزادي راډیو چلوونکو ټولو نه شکایت کوو چې زمونږ دا سویم پیغام دی چې نه خپرېږي. زمونږ د پولیسو نه تنګ راغلي وو دا تنګ راغلي وو او څو څو ځله مونږ پیغام دلته ولېږه او نه خپرېږي. دا څه چل دی؟ اټک کښې اوسېږو زمونږ ډېر کسان نیولي دي او نه ضمانت کېږي او نه همداسې راخوشي کوي او ډېر وخت شو چې په عذاب یو چې دا زمونږ خبره د افغان د مهاجرینو کونسلرانو د هغو ته ورسوي. السلام.
زه حاجي محمد نادر د چاربولک د ولسي د تیمرک د کلي نه تاسو ته خبره کوم. البته دغه سیلزپلي د سیلاب بدبختي چې راغلې ده دغه منطقې لاندې کړې دي. تر دغه لحظې پورې چې زه تاسو سره خبره کوم د تیمراک یو کلی چې د سراج پیردار د کلي په نامه یادېږي تر اوسه یوه افغانۍ یوه ډوډۍ او یوه کمپله مرسته نه ده ورسره شوې. او همچنان دغه سي د چمتال دی ولسوالي یو کلی چې د اجي تاج محمد دی کلی په نوم یادېږي. دغه دواړه کلی په صورت کل د بین تللی دي او تخاټو خاور لاندې دي. د دې خلکو سره هیڅ مرسته نه ده شوې. مونږ حیران دي ته پاتې یو چې دغه مقامات زی سلا د مونږ اواز ولې نه اوري او د مونږ د مشکلاتو په حق له ولې یو توجه نه کوي. د مونږ ارزو د مونږ امید دغه د ازادۍ د راډیو نه دی چې د مونږ حق ټول مسلمانانو ته ورسوي، ټول زی سلا شبکو ته ورسوي او هغه کومکونه چې د دوی په واسطه د خدای د رضا لپاره دی وکاندي چې دغه مسلمانان بیخي په بد حالت کې قرار لري. نه ډوډۍ لري، نه لباس لري، حتی د ځان کالي پاتې دي، وړۍ پاتې دي، بالکل بستر نه لري. فقط په دغه حق له مونږ د تاسو توجه غواړو چې مونږ حق ټولې دنیا ته ورسوي او د دې خلکو سره زر تر زره کومک وشي. که دغه کومک ونه شي دا خلک د یوې لویې فاجعې سره مخامخ کېږي. البته اطفال به یې د لوږې نه مري یا به د مریضۍ نه مري او دوی په دغه ستره لمر کې اوس په میدان کې په غنمو کې پراته دي.
موږ ماشوم د وزیر صاحب د معارف نه دا غوښتنه لرم چې په دې مکتب کې ماشومان جنګ او جګړې کوي او ټوله ورځ سر په سیند کې دننه د خدا تعالی ازداد څنګه سیندي دا څنګه معلمي تنخوا اخلي او د درس ویلو درای کې نشته. د ماشومان د تربیه ورکولو درای کې نشته.
ایران په ایران شهر کې زندگی کوي. اوس نور د ماجر سره ډیر بد رویه کوي. رویه موږ دغه د کله کله ګیري او اړېمو. اولن دوی مستول چې تاسو نامې وکړي د کارتونو په نامو تبدیل کړي. موږ نامې وکړي بعد هغه څه دغه نامو سره نامې ولته انتقالي واخلي د نورو شهرستانو چې موږ مراجعه او انتقالي ورته وکړو ولبندې دي. اوس نه مو کارتونه اعتبار لري، اعتبار نه ورکوي، نه هغه نامو چې ورکوي. آیا په هر د شي د خپل کارونه چې کوو دا کارو کې مو کار والا حقوقونه نه راکوي؟
هلو، السلام علیکم. زه محمد کبیر عجمی د افغانستان د غزنی ولایت مقر ولسوالۍ تلارخیل اوسېدونکی اوس په ایران چابهار کې یم. زه ستاسو راډیو کارکوونکو او اورېدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. دلته د پاکستان ایران په مرز کې د یو موټر د چپکې دوه له امله اته نفره مړو او د نفره زخمیان دي. اوس یې په زخمو اقلا څوک مالګه هم نه ورشوي. زما د افغانستان د لویو پایو لرونکو څخه خواهش ده چې په دارنګه پېښو دې ځان خبر کړي او حالې پوه نشي. والسلام.
السلام علیکم. زه تحصیل ناصر له پاکستان جلال اټک څخه خبرې کوم. اماد کرزي صاحب نه دا خواسته چې په پاکستان کې موږ دلته حکومت ډېر تنګ کړي یو او نور په افغانستان کې امریکا حکومت داسې بمباری بې ګناه خلکو باندې کوي. نما له دې افغانستان له مشران نه دا هیله او ارزو ده چې لږ سوچ او فکر وکړئ. باید چې دا خپل ولس ته متوجه سي. ګوره ډېر بدل ده، خیرا به درته وکړي او بیا به آینده به مغر کشي. ګوره دې خپل نفس مه منئ بس ته.
زه شیرخان کاکړ د زابل ولایت پاکی افغان د ولسوالۍ د ګذک د منطقې د شوشې د کلي اوسېدونکی یم. زه له تاسو څخه دا هیله کوم چې موږ په ایران کې ډېر ستړي ستومانه او در په در یو.
هلو، السلام علیکم. زه محمد ظاهر د لاهور نه غږیږم. د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته ټولو ته سلام وایم. وروسته د سلام بیا جمهور رئیس کرزي صاحب ته سلام وایم. بعد سلامت ایصاف ولې د ځلن کې د پراپو ولایت کې ولې د ځلن کې عوام ټول قتل کړي بمباری کړي د ولې د ځلن کې جوړ سره بای چې د ځلن ونه کې او بل نه دا خواهش دی چې په لاهور کې ټول مسلمانانو در بدر کړل 13000 د کښ 5000 نفر یې نیولې دي.
زاول تر ټولو مې خپل سلامونه د ازادي راډیو ټول کارکوونکو ته وایم. زه د پارا د ولایت د بلګ د ولسوالۍ د ګرامي د کلي څخه خپل پیغام تر کوم. زما له فیسبوک څخه د زما ځواب زما پیغام د کړي چې دا ورو تاسو ور ورسوي ورو. چې پر دې له دې ملت باندې د خارجيان د بمباري د لاس دا څه حال دی؟ نور افغانان مسلمانان دا نه څه غمل کچیر وروره کرځي صاحب محترم لکه مسلمان او افغان یې ځان ته افغان دی ځان ته مسلمان یې خو یې رضا بمباري مسکه نه څه د څه ولا وروره کشي له خپل په کوټه کې په او ته د خپل ځان ته کاځي کوروره دا څه حال دی؟ دا څنګه کال کیږي چې ته وایې چې زه د نور رضا بمباري بس کوم ټول د نړۍ دغه څه وایي دا د مزمن ملت په لیست کې باقي دي بنا خلک چې د ماشومان په چینان په دې ان هیڅ لا ګرېږي نورو رکه نه چې دا څه ونه یو کریم دا د افغانستان په پیژه نورو نه چې زما لا افغانان دا حال دا د بمباری د خارجانو نه چې زما نه زه خپل د دغه ګرانی د کلی په سوان چې د سې شهر په شپه ورور د ګرانی په خپل د دغه وطن سره یم خپل د څه د دې حال درته وایم چې ما خپل د چې دام د خاورې کلکشن دي او بیا مو پرم د خاورې په دغه ښار کې دي.
نو دوستانو موږ تاسو پیغامونه خبره کړ په دې هیله چې مسول چارواکو به موږ غوړېدلې او تاسو د ستونزو د هواري لپاره به حلې ځلې وکړي. کچېره تاسو هم غواړئ چې د ازادي رادیو د خبرونه ته خپل پیغام ثبت کړئ نو زموږ د پیغام ثبتون کې ماشين شميره ده 00 3221 21 2145. تر بل خبرونه مو علامه مل د ازادي رادیو د نور خبرونه د اوریدو بل پیغام.
راځي چې سره وپیژن
دا سره شریف تعلیمي ادارې غوړي له افغانانو سره د شونې او روزنې په ډګر کې مرستې زیاتې کړي. د ادارې تقریبا 3 اونۍ مخکې په کابل کې خپل لومړی تعلیمي څانګه پرانستله. د دې مرکز د افتتاح پر وخت د افغانستان د پوهنې وزیر فاروق وردک وویل
د اسهر شریف د دې مهد لپاره فعلا 200 شلت نه زده کوونکې د اول سنف څخه تر اتم سنف پورې د افغانستان د اول ولایتونو څخه د یو درې مرحله ای امتحان په نتیجه کې چې خپل د اسهر شریف د مهد د استادانو لخوا اداره کده جذب شو. امید لرم چې د اتیا او پښوخا کې به نور هم جذب شي چې جمعان به 300 شاګردان زموږ د وطن په دې مهد کې مصروف دي کسب د تعلیمات اسلامي وي.
په قاهره کې د اثر شریف د اسلامي چړنو د څنګ مشر شیخ علي عبدالباقي یو له حق کسانو دي چې په افغانستان کې د اثر شریف د تعلیمي څنګ د پرانستلو لپاره ډيري هڅې کړې دي. د کابل د پرانستي څنګ په ارتباط وویل
علاقه قويه بين الازهر وافغانستان ومن هنا فكرنا
د ازهر او افغانستان اړیکې ډېر خدي او د دې خور اړیکو لبرکته موږ په افغانستان کې د روزنیزو مرکزونو او مدرسو د جوړېدو تکل وکړ. داسې مدرسې چې له افراط خلک وګرځوي او هدف مو د افغان بچیانو په زړونو کې د مینې او زغم د کلتور تقویه کول دي.
د اسر شریف لومړی څنګه د کابل په دارالحفاظ کې پرانستل شوې او ټاکل شوې ده چې د مرکز ته په لند وخت کې یو عصري ودانۍ جوړ شي. د اسر شریف یو مسول محمد درویش په کابل کې له افغان حکومت مننه وکړه او ویل اسر شریف په افغانستان کې ونکو ته عربي ژبه ورزده کړي او نور اسلامي تعلیمات به هم ورته درس کړي.
ايها الاعزاء الكرام
د مصر د هيئت د دې لپاره راغلي چې په افغانستان کې خلکو ته زمينه برابر شي او دوی وکړي سي عربي زده کړي چې د دین او قران ژبه ده. دا غرض د مصر استادان به خپل ديني او علمي رسالت تر سره کوي.
په کابل کې د اسر شریف د تعلیمي مرکز د نصاب پاړه په قاهره کې د اسر شریف د اسلامي چړونو د څنګ مشر شیخ علي عبدالباقي وایي د اسر د څنګ په تعلیمي نصاب کې هم هغه کتابونه شامل دي چې په مصر کې مصریان لولي. د اسر پانتون د یو علمي مرکز په توګه تر زرو کلونو اوږد تاریخ لري چې په 316 هجري قمري کال فاطمیانو د اسماعیلي مذهب د خپرېدو په نیت پرانست. بیا صلاح الدین ایوبی د اهل سنت مذهب په یو علمي مرکز بدل کړ. د اسر شریف د اسلامي چړنو د څنګ مشر شیخ علي عبدالباقي د اسر شریف اصلي وظیفه په کابل کې له اصلي منابعو څخه د ديني علومو زده کړه او له افراطيانو سره مبارزه وکړه.
هدفنا بان احنا نبين ونوضح سماحه الاسلام لنا
زمونږ هدف افغان مسلمانو ورونو ته په اسلام کې د لورینې او بخښنې بیانول دي، څو یو نوی نسل د ورورګلوۍ پر بنسټ وروزل شي او په مینه ژوند داسې وکړي چې افراط او خشونت ته شا کړي.
شیخ علي عبدالباقی په افغانستان کې د علم د پراختیا او د پرمختګ لپاره د جګړې د پای ته رسیدو هیله وکړه.
ولې جګړه، ولې خرابي، ولې درپدری؟ دا کارونه اسلام ردوي او د اسلام له اصولو سره تخریب، ناسم کار دی.
شیخ عبدالباقی زیاته کړه اسهر د څلويشتو استادانو او شیخان کابل ته استول دي او د دوی تعلیمي هڅې له ابتدایي دورې پیلې شي تر ثانوي مرحلې دوام کوي، چې د دې لکشت د مصر دولت په غاړه اخیستې دي. هڅې روانې دي څو په جلال آباد، مزار شریف او هرات کې هم د اسهر شریف څنګه پرانستل شي. شیخ عبدالباقی وایي
موږ چمتو یو چې د افغانستان په هر ښار کې چې وي خپلې څانګې پرانیزو. البته شرط مو دا دی چې د افغانستان دولت له موږ رسمن غوښتنه وکړي او د پرانیستو د سیمې د امنیت ډاډ هم باید ترلاسه کړو.
د اسهر شریف د اسلامي څېړنو د څانګې د مشر په وینا، نجونې هم کولای شي چې په دې مدرسو کې د هلکانو په ډول ځانونه داخل کړي.
دا ښه فرصت دی چې په افغانستان کې نجونې هم زده کړې وکړي. زموږ له لورې د دوی پر تعلیم هیڅ بندیز نشته او څوک چې وایي ښځه دې په کور وي، دا د جاهلۍ د زمانې غوښتنه ده چې هیڅ دینی او علمي بنسټ نه لري.
شیخ عبدالباقی په دې باور دی چې د اسلامي غیر افراطي رژیم له لارې کولای شو چې په اسلامي ټولنو کې ستونزې هوارې کړو.
دن صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، با سلام مجدد به شما. سید سمی عباس هستم و تا یک ساعت دیگر با شما خواهم بود. ساعت 9 صبح است. در این یک ساعت علاوه بر اخبار افغانستان جهان